اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې غړي کې تاسو بیل بیل رپورټونه لرو، په سیمیزو چارو باندې هم تاسو تازه رپورټونه دراوړو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم خبرو، په منځ منځ کې به تاسو خبرونه هم وړاندې کیږي، او د غړي په اخره کې به تاسو د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي اوریدل شي. خو اول به نسا اجمل درته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزی غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړی شي. او د سعودي عرب چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه په کویت کې د برید سره تړاو لرونکي درې تنه یې نیولې دي. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تېر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د هغو ژمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تېر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پانا سیادوی چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اغیستې وه. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ وه دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي دي د دې لیدنې هدف د دوامداره خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش کومندان د غمرستیال او پنځه نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادی ډلې دویم لوی کومندان و. خبر پاڼه سیادوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د خصو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې خزینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمی شوې وه په روغتون کې بستر ده. په دې حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د خصو چارو رئیس سفورا کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې افسرې په کور د شپې حمله شوې. نوموړی زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی د سو مخنیوی نشي کولی. د کاپیسا امنیتی چارواکو ویلی دي چې څلور حمله کوونکي هم نیولی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي غیر جانبدار صحافت او مخ پر ودې مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یونام لخوا پرین مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم پرین په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل او د وسلوالو ډلو لخوا دوی ته د ورپېښو ګواښونو پر موضوع خبرې وکړې. نیکولس هایسم ویلي دي افغانستان کولی شي چې پر خپلې مدني ټولنې او رسنو اویاړي خو اړتیا ده چې چارواکي ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې تر ګواښ لاندې مسلکي اشخاص خوندي کړل شي او هغه کسان چې دغه ګواښونه کوي باید وننګول شي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور وسو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالا یوسفزی د ادارې ملالا فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلین ډالره پکار دي. ملالا یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په اتو ورځو کې 9.5 بلین ډالره په پوځي اخراجاتو لګول کېږي. ملالا یوسفزی چې د جولای په 12مه نیټه به د 300 کلونو شي د جون په میاشت کې د نړیوال بانک له مشر جیم یونکیم سره په مستقله توګه د پرمختیا هدفونو لپاره په هغو مرستو خبرې کړې وي چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به اعلان شي. ملالۍ پرون وویل چې د دغو مقصدونو له لارې به په وړیا توګه سیکنډري یا د های سکولونو تعلیم ورکول یقیني کړل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرینی پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به څور ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ به دا خبرې د هغې ټاکلې مهلت نه وړاندې جاري وي چې مخکې هم دوه ځله غزل شوې دی. فدریکا موغیرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د څور ورځو راهیسې خبرې کولې چې د جولای د اوومې نیټې د نیمې شپې وړاندې د تهران د اټومي پروګرام په سر یو حتمی تړون ته ورسیږي. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې له ایران سره اټمي پروګرام په سر شوی د 2013 کال عبوري تړون تر 13 جولای پورې غځول شوی دی. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولې دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافیجي سره نږدې وروسته لاغې نیول چې پر امنیتي ځواکونه یې ډزې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولې او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولې دی. وروستۍ خبر دا چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یوه بله موقع ورکړې چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د دفاع کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی وو چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. انیسا اجمل څخه مو خبرونه واورېدل. په دې ګړو کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نتیجو پاک دا منگا دا زیدی سی چکس دا دی کامیابی دل زیاد انحصار دا پاکستان و دا فالیسو سر دی ترو سا پوری دا کرحاگیرائی پاک لا دا افغانستان سر دا تعلقات پاک لا و پاکستان کی یو پالیسی میرا
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي. خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوي دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو ښه ښکلی کاروبار و نو مونږ به هغې باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی کله چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
او په تاندې هیلي اونیزه خپرونه کې به د افغان سیاستوالي او لیکوالي ساحره شریف د ژوند تر څنګ ځینې نور موضوعات واوري. نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو د دې ګړې لومبی رپورټ ته ورځو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو، افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. رابعه اکرم خان یې تفصیل لرته وایي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یوه غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رایې د روژې میاشت میاشتې نه پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګري ملتونو په شمول د هغه نورو شراکتدارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن، استحکام او ترقۍ لپاره د خپلې حصې کردار لوبولې دي. د ذکر ده د ګل په ورځ یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا جلیل اخوند په دې غونډه کې ګډون کوي. واضح دي د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله تیره هفته په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبرې غونډې ته ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې امن او مفاهمتي عمل کې مدد کوي. یاد دي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
له رابعه اکرم خان څخه مو د پاکستان اسلام آباد سره نږدې په مر کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پرونیو مذاکراتو تفصیل واورېده. پرون داسې ویل کېدل چې دا خبرې به په اسلام آباد کې وشي، خو نن د پاکستان حکومت دا واضح کړل چې دا خبرې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې دي. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دې وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې دې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مری کې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسی ووی نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د سوالو او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی په دې اړه وویل:
پاکستان خپل داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ورباندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي یا داسې یو حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونکړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هر هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړه چې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې تر څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي:
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده چې پاکستان دا لس کال وړاندې کړی دی، ډېر عاید درست عاید ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهاګرۍ په هکله، د افغانستان سره د تعلقاتو په هکله او د شم د بشردی په هکله باندې اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي.
د سولې پر لور
خپله خاوره یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د مذاکراتو خبرو اترو لاره د شخړو په حل باندې د مختلفو خلکو خبرې اوریدل شي دا ځل پکې د تشدد اغیز پر ماشومان باندې موضوع څرل شوې ده او د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې په ویب سټ باندې شته تاسو له هغه ځایه اوریدل شي او تلته لوستل هم شي وسسته یو رپورت دراورو په د روسیو کې لقبالي سیمو څخه د جګړو او پوزي عملیاتو لوجه به کور شوی خلک خپل سیمو ته ستنیدل شروع شوې دي حکومتي چارواکي داوا کوي چې دوی ته په خپل کلو کې د بهالۍ تنظیم کړي او سہولتونه ورته برابر کړي دي خو واپس اتلون کې ډیر خلک په دیاړه اندښنې لري مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو ویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی خخه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بهالۍ ډیر امید نشته دی مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انورالله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکلی کې روزگار و زمونگا او بل ازما کې باغونا دی آغه کارونا دی او اوز چی بیا لاک شی علتا کیا اوز خو آغا آهر سا ختم شوی دی زمونگ پا سوچ که نرازی مونگ تدا سے اندازان لگی چی مونگ بیا لاک شی علتا بیا وی استا کلی بلکل خو چی لاک شی دا غی چی کم دا رشن را کوی آغی رشن بانده وی گزارا دی فیل حال
دا خیبر کبالی سیمی دا تیرا واجی دلی چی پا دی نگدو کی خپلی سیمی تا سر دا کورنش سن شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمو ته تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی هغه نه مکمل ویزا ویزا سیستم غواړي که نه لکه سړی بهر ملک له روان وي نو هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي که نه نو هغه بهر نه پرېږدي دغه شان چې کار دی چې میدان نه داخلېږي نو ته به پوره مکمل خپل هغه ته دا برابروي دا به بله برابروي
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دوکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده خو اوس نه هغه دوکان شته او نه هغه بازار
وروڼه دي برادر د هغې دوکان و هلته کوي او هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان وړلو مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و ټول فیملي چې تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملي نو مونږ به هغه باندې ښه ښکلی ګزارا کېدله خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي نو زهره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی نه هلته دوکان شته دی چې ته ووایې چې هغه سړی لاړ شي هلته دوکان جوړ کو سو کاروبار شروع کو نو ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فل حال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی مونږ بغیر د مونږ به جاب لیس وي مونږ بغیر د روزګار وي مونږ مطلب چې کار روزګار نشي کولی
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د مدروان دی په گورنر هاوس کې زمونږ د گورنر په فرمرای کې غونډه وشوه په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکړو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې دی 15 انډسټریل سټیټس چې دي هغه دې جوړ کړی شي چې په هغې کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کل دی چې هغې ته د روزګار مواقع ملاو شي او د دې نه علاوه چې دی زمونږ ای آر کې ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې
واڑے واڑے قرضے ہم ورکئی
د فضل اللہ په خبره حکومت په قبایلی سیمو کې د ځای منډیانو او بازارونو د بیا بحالې لپاره هم یو جامع پلان لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلای شئ. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی وایي له دغه وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي او د قامی اسمبلی غړي وایي چې دوی د لړکی د قانون جوړیدنې ډیر کوششونه کړي خو پخوا وخت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې او اوس یې داسې امیدونه پیدا شوي دي چې کوم دغه رنګه یو قانون به جوړ شي. انیسا اجمل یې نور تفصیل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه یې د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرډ ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجستریشن نه کیږي. اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوي دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرس د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخکې خو دې کې زموږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا هغوی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخکې خو دا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم ځایونو کې چې په کار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې مونږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملاویږي هغه نکاح نامه نه دی دپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې هر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاح نامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس چې پروف کېږي هغه نه مونږ پاتې یو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرډ ګیل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړه نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمري لیکلې ده سی ایم صاحب ته هغه کې هندو میرج ایکټ دی، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته روا ته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات دي هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کریډر به ډراپ تیار کړي هغه سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې وروستیو کې ځینې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو له وجې پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سمه ده
کی په خپل مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
ده هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ستاسو ته د هلي خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کوو. په داس حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره به د اهلي تشیع هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایي محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډس کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا کړې ده. ابتهاج هغه ماشوم ده چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. زمون همکار پامیر ساحل ور سره مرکه کړی دا او دا رپورټ یې جوړ کړی.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وژل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتم شي دیګه
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 21مه وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارګان وژل شوي ول او تر هغه وروسته هزارګانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلي وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوې وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي ډیموکراټ او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړمنې
لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څېر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره اواز پورته
کړه. په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او اوس هم د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. ل انیسا اجمل بعد د دې وخت د خبرونو لنډیز وره.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په عمل کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قومندان دغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست پر دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیس په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر د پیاده پیښه کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالۍ یوسفزۍ د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 میلیونه ډالره پکار دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګریني پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ خبرې به څلور ورځې دوام ولري او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدونه وژغوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر درته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداري غټ ټکي وایي.
من ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیه کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوه او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارېیه وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربونو روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو. خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې تړلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته له اوله د خبر یا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړي دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسي. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پروژه کې د لوډ شډنګ په معامله باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شډنګ په معامله کې که یو طرف ته په واپډا باندې ذمواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمواری پریوزي. ادریه وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شډنګ روان دی چې د ټولو صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړی دی. که د دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. ادریه وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره کښېني او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب ترې بجلی واخلي ځکه چې کوم څیز په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه ځای د خلکو دی او د دې سره سره د وابډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکې مجلې نیشنل انټرسټ لیکلی دی چې دا ښکاري چې دا وار هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر دی. په تیرو ټولو بجټونو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوځ لپاره چې څومره بجټ ایښودل شو پوځ لا هغې ډېرې پیسې مصرف کړي یا لګولې دي. همداراز په تیرو کلونو کې چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښول شوی و، دا کال د تیر په شان یو ځل بیا د هغوی بجټ زیات کړل شوی دی او بیا ډیر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي مخکې له دې چې داعش وسلوله ډله یا اسلامي دولت وسلوله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی امنیتي خطرې رامنځته کړي، پکار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي تر څو د یغیتوب مخه ونیول شي. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار محمد څخه اورو.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي، د دې په یو مقاله کې راغلی دی امریکایي چارواکي او څیړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځینې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوځ مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کومې چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوځ لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول له بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لرې وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسېدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې ملا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او تاسو له اسرار العالم مومند څخه د دوو مطبوعاتي کتنو د مقالو غټ کې واردل. یو امریکایي مجلې نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په دفاعي بجټ باندې لیکنه کړې وه، او بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په رامنځته کېدو او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي په اړه باندې لیکنه کړې وه. د سره اړوند خبره دا هم درته دریاده کړو چې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په اسلام آباد سره نږدې مری کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پرون مذاکرات شوي دي. د دې مذاکراتو په اړه باندې چې کوم رپورټونه راځي هغه ټول په مشال ریډیو .com باندې شته دي، تاسو له هغه ځایه اورېدلی او همداراز کتلی شئ، او په خبرونو کې هم له مشال ریډیو اورېدای شئ. که فیسبوک ته لاسرسی لري نو د فیسبوک نه هم زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نن ورځ باندې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث هم لاندې کیږي، په هغې کې د افغانستان او پاکستان په موضوعاتو په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چې
ډېره سخت راوړي تیره هر
څه کې مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو سم د وادي سره سم تاسو ته د تاندې هیلې خبرونه دروو. د ورپکې د میرمن کلتوري بهیر په اړه باندې خبرې شته. د دې بهیر په نوم د افغان ښځو شاعرانو لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 24 نیټه د شارې په نړیواله میله یا فیسټیول کې د ګډون لپاره لندن ته ورځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف هم په افغانستان کې سیاستواله ده او هم لیکواله او شاعره ده. هغه وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغان میرمنو په کلتوري او ادبي ژوند خبرې کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده، راځي چې وایي.
اوریدونکو په تاندې اهلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په تاندې اهلي خبرونه کې به واورئ د افغانستان د ښځو د یوې کلتوري ټولنې غړي په روانه میاشت کې د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 23 نیټه د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف د نوړاندې هم په خوست ولایت او نورو سیمو کې د ښځو د خیر ښېګڼې او په خاصه توګه په کلتوري برخه کې کار کړی دی. ساحره شریف وایي په افغانستان کې نامنیو او جنګونو د ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثر کړی دی.
د افغان میرمنو موضوع چې دا په ټول تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې دا وه چې هغوی به په دې وروستیو لسیزو کې دا د انتقالي حکومت نه را په دېخوا کله چې نړۍ افغانستان ته نظر افغانستان ته متوجه شول او افغانستان هم په داسې مرحله کې و چې سیاسي نظامونو بدلون هرله پسې لکه مجاهدین راغلل او بیا طالبان راغلل او پسې انتقالي حکومت راغلل. په دې کې سره دې نه چې ټولو ټولنې ته ټول ولس ته زیان ډېر ورسېدو، خو په ځانګړې توګه میرمنو ته د هرې خوانه زیانونه ډېر زیات ورسېدل او د نړیوالو ټولنې او پخپله د افغان ټولنې لخوا د ښځو مسلې ته زیاته توجه نه وګرځېده. نو دې توجه او د ستونزو ته پام، د ستونزو په ګوته کول او بیا د ستونزو لپاره د حل لاره او د حل لارې په ترڅ کې د مبارزې په ترڅ کې بېلابېل په بېلابېلو بڼو پایل وشو. نړیوالو ټولنو د مختلفو انجمنانو له لارې، د مختلفو لارو نه، د بشري حقوقو له لارې نه، د میرمنو د ښځو د حقوقو له لارې نه، په شکل د احترام لپاره بیا خپل ځوانانو
دا چې دوی د میرمن کلتوري بهیر دغه ټولنه څنګه جوړه کړه او د دغه ټولنې له لارې دوی د افغان ښځو او نجونو ادبي هلو ځلو لپاره څه کار کوي، په ځواب کې ساحره شریف وایي.
شخصا زه کله چې د مهاجرت نه بیرته افغانستان ته راغلم او خپل ولایت ته لاړم، هغه ته د دولت په چوکاټ کې ما دنده واخیسته چې هغه د ښځو چارو ریاست چې ما ته په غاړه راوستره شو. البته د انتقالي حکومت نه را په دې خوا بیا کله چې د ښځو چارو وزارت جوړ شو، بیا تاسو خبر یې چې په هر ولایت کې یو ریاست جوړ شو. د دې په څنګه د فرهنګي مسایل ما چون بېره پخوا ما سبقات لرله، د کله چې زه په افغانستان علوم اکاډمۍ کې یو ریسرچر په توګه ما کار کوو، هلته هم د ښځو په مسله ما کار کوو. ما خپل علمي ډیګري اخیستلو لپاره ما کار پیل کړو د ښځو په برخه کې، د ښځو سیاسي حالات، اقتصادي حالات، ټولنیز حالات کې په چون د تاریخ د افغانستان کې وو، آینده آریانا نه نیولې، د دې ښوونه او روزنه کومه خوانه ورزنه څه ډول خوانه ورزنه د دې مبارزې دا شاعران لیکوالان د دې تذکرې دا ټول په علمي توګه د رسټ په خوازما
سایرا شریف وای په افغانستان کې د لسیزو جنگونو که هم د ښځو په ژوند منفي اغیز کړی خو ښځو بیا خپلې دغه مسلې که کورنۍ دي او که ټولنیزې د شعر په ژبه کې بیان کړی او اکثره یې په یوه ټپه کې د خپل ټول ژوند حال ویلی دی.
چون په بهر کې زموږ سره داسې رشته چې دوی خپله عیني ستونزو سره مخ دي، زموږ بهروالې په خپله بهروالې هم د دې ټولنې غړي دي، دلته خپله دوی هم د ستونزو سره مخ دي او شاوخوا کې نورې مېرمنې چې ژوند کوي هغه ناخوالې که کلتوري ناخوالې دي. مثلا پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو کې فرض کړي هغه حقوق چې ښځو ته ورکول شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګه نور مشکلات هم شته په افغانستان کې، ځکه په هر سیاسي نظام چې راغلی هغې ځان ته ځانګړی پالیسي درلود، ځانګړی سیاست یې درلود چې په هغې کې هغه غټه ضربه مېرمنو ته رسېدله. په مشال په ډول طالبان کله چې راغلل، تاسو ټوله نړۍ په دې باندې خبر دي چې ښځې مطلق په کورو کې راغلې، دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شول. نو دلته شعر و شاعري په اصطلاح بند نه ده بند شوي، دوی د شعر په ژبه همدا ناخوالې راخیستې دي، همدا سیاسي ناخوالې راخیستې دي. د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، د نثر په ژبه، د وړو پر ادبي بخشو په ژبه، دوی دا اوسې لیکلې راتلونکي نسل ته پرېښي. همداسې په کلتوري لحاظ ستونزې کې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول په کانفرنس ودول، مثلا کانفرنس کې لوړ سړي ته دغې ودول، یا وړوکي ماشوم ته دغې ودول، په بادو کې ودول، په پیسو خرڅول، دا ټول هغه کلتوري ستونزې دي چې دوی دا څوک چې قلم په لاس وي چپ نه دي ناست او خپل غږ یې په دې برخه کې پورته کړی. البته غږ یې د شعر په ژبه دی. هغه ټولې دغه ډېرې لویې ستونزې د شعر په څو بیتونو کې راټولې کړي. خو په ډېره لوړه محتوا سره. همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ مثلا څه ویونکي معلوم نه دي، مګر سواده مېرمن هم د حکور کې ناسته تدربي اقتصادي ستونزو له وجې مثلا هغه اقتصادي ستونزې چې دي د ژوند شدید دې ته مجبور کړی چې کور او کلی پرېږدي، مثلا بل هېواد ته متاثر شي لاړ شي د اقتصادي ستونزو رفع کولو لپاره. مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده څلور کلونه، مګر د خولې نه یې ولن او صفو صفو مقاله لیکل کیږي، ترونه لیکل کیږي، مګر هغه د سواده مېرمن د پورته شوې د پیوالنډې د ټول غشکې دي په چې ټول بایتونو په تاسو کې هغه خپل ځان نور مېرمن ته نور خلکو ته او نورو ټولنې ته ښکاره کړی. نو دا هغه مسایل دي چې ولیکل شي هم او په ونه لیکل شي هم داسې سینه په سینه به دي، دا څنګه بل پاتې کیږي لکه څنګه چې نوند په پام نن تر پاتې دي. نو دا هغه زمونږ نورو کسانو ته پاتې کیږي او په دې کې به بهیر ونډه د بهیروالو ونډه زیاته وي چې ورک نشي وساتل شي.
دا چې د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي به په دغه کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو ادبي هلې ځلې څنګه نړۍ ته وړاندې کوي، په ځواب کې ساحره شریف وایي
بالکل موږ منفي متاسفانه منفي ټکي په خپل کلچر او فرهنګ کې لرو، مثبت ټکي هم لرو. موږ ملي احساسات لرو چې هغه ملي احساسات په ښځه او په نر کې شته دي، چې د شعر په ژبه یې ټول په څه د تاریخ کې ټول نړۍ ته ښکلې ده. هغه ملي احساسات چې په افغانستان په ښځه او نر کې په ځانګړې توګه ښځې چې مسله د ښځو د ښځو په توګه د ښځې احساساتو نظر راګېږم، د شپاړسمې پېړۍ نه تر دېمه پورې افغان مېرمنو د وطن دوستۍ، د هېواد دوستۍ، د بشر دوستۍ په دې برخه کې ډېر حماسي شعرونه لري، ډېر په حماسه کې برخه اخیستې ده. ډېر ظالم او دیکتاتور نظامونه هم قبل ژبه راپورته شوي د نړیوالو استعمارګرو په وړاندې خپل ډګر توپ ساتلی. خپله همدې هېواد ته چې موږ ځو، د دوی تاریخ د افغانانو سره د دوی درې جګړو کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې، د ادبیاتو په ژبه، د دوی مبارزه، همداسې موږ ډېر نور مسایل لرو چې په پښتني کلچر او فرهنګ کې چې د ښځو برخه په هغې کې ډېره قوي ده. یعنې ښځو ته په درنښت کتل شوي دي. هغه د ځینو چارمغزېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکېکې تاریخ تاسو وګورئ، د ژوند ډیر پخوا تاریخ تاسو وګورئ چې ښځو ته د ښځو حماسې ته د ښځو اخیستنې ته په هم په اسلام په ډګر کې هم د پښتنو په معاصر او منځنی تاریخ د ښځو ونډه ډېره روښانه ده، ډېره په ډاګه ده او مثالونه یې لرو. طبی خبره ده چې موږ چلته لاړ شو، په دې باندې به موږ وغږېږو چې افغانستان میرمنې پرادې ځینې ستونزې لري، کلتوري اقتصادي او سیاسي ستونزې به ولري، مګر دوی دا شهامت لرلی دی چې دوی په ډاګه حتی په دا یوویشتمه پېړۍ کې هغه شعرونه چې د افغان میرمن نه پاتې دي، د نړیوالې ټولنې د داخلي نه په افغانستان کې چې په راس کې امریکا ده، هغه ظلمونه چې په میرمنو باندې شوي دي، دوی په ماشومان باندې شوي دي، هغې په مقابل کې هم دوی چوپ نه دي ناستې. دوی داسې همدا ځوانې لیکوالې، ځوان شاعرانې په دې ویشتمه پېړۍ کې دوی داسې ویلي دي چې د افغانستان د ځینو برخو تاریخ جوړ کړی دی. نړیوالو ټولنې یو خوانه د افغان میرمنو په نوم دوی سره مرسته کړې ده، بلې خوانه یې نظامي برخه کې په امنیتي برخه کې په دوی باندې ظلمونه هم شوي چې هغې د هغې ظلم په مقابل کې پښتنه میرمنه چوپ نه ده ناسته، راز یې پورته کړی شعر یې ویلی. همداسې د طالبانو په نظام کې کله د دوی په مقابل کې په دوی باندې د دوی حقونه پکې لاندې شوي، نو دا طبیعي خبره ده چې موږ هم خپل مثال کې د ښځو په وړاندې مثبت ټکي هم لرو، منفي ټکي هم لرو، هم په سیاسي نظام په ټولنیز لحاظ. نو او ښه خبره دا وي چې هم بنسټونه یادونه وشي هم منفي ټکونه، او د پښتنو میرمنو باید داغه شي چې
دعوه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
لری عقل او شعور لری
د پخپل دلیل په مشقت کې خپل غرور لري تو هم خپل مټې لري خپل او شعور لري.